مقابل کې دا کار وشي او مقدار دا ډیر کم شي سدي کې هغه مرسته کولای شي. اما اساسي لار دا ده چې بیرته سیستم احیا شي او سیستم بیرته په لارې واچول شي، سیستم د طریقه ټول جذب شي او د خپل په کارو کې هر سړی د خپل مشخص کار کوي او د خپل معاش واخلي. د پخوا په
شغله لال صاحب شغله بهیر ویل چې د مرستو لپاره د نړیوالو شرطونه هم شته، دوی د طالبانو لپاره ځینې شرطونه لري. ستاسو په نظر د مرستو په مقابل کې د شرطونو ایښودل د بشري حقونو له نظره څنګه مسله ده؟
زما په ان باندې دلته یو حقوقي مسله ډیره مهمه ده. هغه دا چې د طالبانو حکومت یا امارت اسلامي د نړیوالو د خوانه په رسمیت نه پیژندل، فکر کوم د هغې لپاره دغه شرطونه ایښودل شوي دي چې د نړیوالو ځینې غوښتنې دي، د ولس غوښتنې دي چې باید طالبان هغه پوره کړي او د هغې نه وروسته دوی په رسمیت وپیژندل شي، نو بیا هغه د افغانستان کنګل شوي پیسې چې کومې دي هغه به هم دوی ته پرېښودل شي، آزاد بشي، او د دې په څنګ کې بشري مرستې چې په دغه وخت کې نړیوالو ژمنې کړې دي او یو حد پورې د بهیر صاحب د دې دغه سره زه هم نظر یم چې هغه دغه مرستې د طالبانو په لاس باندې نه لګوي او هغه ته مستقیما نه ورکوي، په دې خاطر باندې چې نړیوالو یا ملګرو ملتونو امارت اسلامي یا د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلې، نو مهم لامل همدغه دی. نو که چیرته د حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي، نو بیا هغه مرستې چې د حکومتونو د خوانه او د حکومتونو سره کیږي هغه به د امارت اسلامي د موجوده حکومت سره کیږي. ولې دلته دوه ډوله مرستې دي، یو د حکومتونو مرستې دي چې د حکومتونو سره کیږي، یو د خلکو د خوانه مرستې کیږي بسپنه کیږي چې هغه د خلکو په لاس باندې لګول کیږي او د خلکو په واک کې د ولسی خلکو د مدني ټولنو د مؤسساتو په واک کې ورکول کیږي. نو دلته دا دوه ډوله مرستې سره متفاوت دي، خو په عموم کې تر هغې پورې چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه وي پیژندل شوی، زما په ان باندې دغه مرستې به بشري مرستې وي که هر ډول مرستې وي، دا به په غیر دولتي لاسونو باندې یعنی د مدني ټولنو او د مؤسساتو په لاس باندې به په هیواد کې لګول کیږي، یا د نړیوالو مؤسساتو یا د ملګرو ملتونو بنسټونه چې کوم دي، کاغه د خوراک نړیوال بنسټ دی، کاغه د مهاجرینو عالي کمشنری ده، او کاغه د ماشومانو صندوق دی.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی ښاغلی وحید الله امانی هم د ټلیفون لارې را سره دی. امانی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لومړی دا وایست چې څومره افغانان شدید مرستې ته اړتیا لري؟
تاسو ولیدل چې افغانستان کې وروستۍ ارزونه چې وشوې تیره هفته د دبلیو ایچ پی د خوړو نړیوال پروګرام او دغه راز د ملګرو ملتو د خوراک او د کرنې یا زراعت سازمان لخوا هغه ارقام چې خپاره شول، په افغانستان کې فعلا د 3 میلیونه یعنی 2.8 میلیونه خلک دوی د خوړو له پلوه خوندیتوب نه لري، له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه کسان هغه څه دي چې دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نو دغه ارقام د موږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ارقام دي، او زموږ اندېښنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به دغه ارقام نور هم لوړ شي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت بشري وضعیت په کتو سره چې خلکو کارونه له لاسه ورکړي، معاشونه نشته، بانکونه کار نه کوي یا کلیم ډیر محدود توګه، او دغه راز وچکالي چې یو ډیره شدیده وچکالي سره موږ مخامخ یو، سکل بزګر یا هغه دیقانان هغوی نشوي کولای چې په کافي اندازه حاصلات راټول کړي، او دغه وضعیت ژمی را روان دی، په ژمی کې به د خوراکي توکو ته اړتیا لا زیاتېږي. نو زموږ اندېښنه ډیره زیاته ده، او په دې برخه کې په نړیوالو موقع دا دی چې تر هغه ده چې امکان لري د مرستو وعدې یا ژمنې چې شوي دي هغوی ته عملي بڼه هر څومره زر چې کېږي ورکړي، تر څو موږ وکولای شو چې هغه خلکو ته چې واقعا اړتیا لري هغوی ته ورسېږو. د هر ورځ په تیر دو سره په مونږ باندې نا وخت کیږي.
تاسو وایئ چې یو شمیر خلک ډېری شدید مرستې ته ضرورت لري که دا یو ورځ هم ځنډیږي، یعنی یو شمیر خلک ژوند له لاسه ورکوي؟
دا واقعي خبره ده. موږ اندېښنه هم همدازه چې د افغان مو پر نړیوالو او هغه نړیوالو ادارو همکارانو دا دی چې چاژمنې کوي دی چې دغه ژمنې هر څومره زر چې امکان لري، یعنې د امکان په صورت کې هر څومره زر چې کولی شي عملي کړي، عملي بڼه ورکړي تر څو موږ وکولی شو پر وخت هغه خلکو ته ورسیو. موږ هره ورځ په تېرېدو سره ځکه وخت له لاسه ورکوي چې افغانستان بشري وضعیت تاسو ته معلومېږي په فعالیت کې دی، ژمی را روان دی. د افغانستان ځینو سیمو کې دا تیره اونۍ کې یا د دوه درې ورځو کې واورې وشوې. په غور، بامیانو او د نورو سیمو کې د موږ د واورو شاهدان وو. موږ ویره دا ده چې افغانستان ډېری لرې پرتې سیمې په اولینې واورې ورودو سره ورته لارې بندې، نو کله چې لارې بندې شي بیا به ډېره ستونزمنه وي چې هغو سیمو ته مرستې ورسېږي پر وخت.
بله، ډېره مننه بهیر صاحب. ملګری ملتونه وایي چې باید په افغانستان کې نغدې پیسې تزریق شي، منظور څه دی؟ عموما نړیوال له افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي، که د موادو په ځای نغدې پیسې اړو کسانو ته ورکړل شي، فکر کوي چې دا به بهتره وي؟
یو د یو فامیلی او کورنۍ د خپل نیازمندیان خپل ښه تشخیص ورکولی شي نسبت د چې یو بل اداره یا سازمان یا دولت. نو د نغدو پیسو ګټه دوه ګټې دي. یو دا چې یو فامیل کولی شي د خپل اساسي اولویت بندي وکړي، اساسي شیان د خپل راو پیری. دویم دا چې د افغانستان فعلا اقتصادي سیستم د نقدینګي چې ورته وایي ته اقتصادي اصطلاح کې د دغه مشکل سره مواجه دی. من کافي اندازه اسهار نه لرو د خپل دا پولیس سیستم کې د لپاره ضرور دی چې پیسې راشي، خارجي اسهار راشي، ډالر راشي، یورو راشي، دغه و کرنسی دار راشي د افغانستان په مالی سیستم کې تزریق شي، دا سرخش باندې ولګي تر څو د اقتصادي سرخه و چلیږي.
لالګل صاحب، لال لتاسي څخه یو دی اوریدونکو یو پښتنه ده. د خبرونه په پایل کې د ځینو اوریدونکو اوازونه مش خبره کړل، اکثره وایي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دا تقریبا د شل کاله کېږي دا شکایت شته، اوس هم دا شکایت شته. تاسو څومره له دوی سره موافق یاست چې واقعا نه رسیږي، او کیا هغه کسان ډیر زیات چې مرستو ته اړتیا لري او ټولو ته نه رسیږي؟
زه د دې ورور د پښتنې سره هم نظر یم، خو په تیر حکومت کې دا ستونزې شتون درلود چې اکثره مرستې هغه خلکو ته نه رسیدلې چې کوم مستحق و، او اکثره هغه خلک چې د دې مرستو باندې مامور شوي و د هغې ترمنځ هایپ مایل کېدلې. خو بیا هم په هیواد کې داسې نه و چې دا ټول مستحقو ته نه رسېدلې، یو اندازه مرستې چې وي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېدلې. مونږه لږ مقایسه سره وکړو. په هغه وخت کې تاسو کاته چې په ټول هیواد کې جګړه روانه وه، او هغه اصلي مستحق خلک چې په لورو پرتو سیمو کې و هغې په مرستو پر رسولو کې د هغې په لاره کې ډېر خنډونه و، نه شو کېدلی چې هغې ته مرستې ورسیږي. خو نن که مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي، دا بیخي کفر دی. په دې معنی باندې چې په هیواد کې جګړه نشته، نظام د یو چا په لاس کې دی، او باید مرستې په ښه شان باندې نظارت شي، څارنه وشي تر څو پورې مستحق خلکو ته ورسیږي. خو په دغه وروستیو کې دومره مرستې هم نه دي توضیح شوي چې سړی په دې باندې څارنه وکړي تر څو پورې دا معلومه کړي چې آیا مستحق خلکو ته دغه مرستې رسیدلې دي او که نه دي رسیدلې.
اماني صاحب، تاسو هم د نغدو پیسو او د جنس په ارتباط نظر څرګند کړئ. فکر نه کوئ چې نړیوال خصوصا هغه وادونه چې مرستې کوي هغوی له دې اندېښنه لري چې که نغد پیسې افغانستان ته واستوي نو دا به د طالبانو لاسته ولویږي، ځکه چې طالبان اسعارو ته ډېره اړتیا لري. اما ملګری ملتونه وایي چې نغد مرستې ته ډېره اړتیا ده. څنګه په دې برخه کې مشکل شته او کنه؟
مننه. د نغدو پیسو ویش او یا د خوراکي توکو ویش دا دواړه د ډبلیو ایچ پی په پام کې لري او په عملا ګټ اخلي. په تیر وخت کې یعنی د افغانستان د حکومت د تاریخ د تغییر نه مخکې د ډبلیو ایچ پی دغه امکانات لرل. افغانستان په ځانګړي ډول د افغانستان په لویو ښارونو کې چیرته چلته بانکي سیستمونه وو، مارکیټ موجود وو، په مارکیټ کې کافي اندازه خوراکي توکي موجود وو، نو د موږ لپاره هم سهولت وو، هم شفافیت وو، او هم ایتاسو خبره تاییدوم چې وخت ډیر نه نیوه. موږ د نغدو پیسو ویش دا رایج کړو او په افغانستان کې بیا هم وایم په ځای کې چې امکانات وو. موږ د دې نه استفاده کوله او ګټه مو ته اخیستل. اوس هم په ځینو سیمو کې مثلا په کابل کې مثالونه درکولای شو چې موږ د ای ووچر یا برېښنایي ووچر نه ګټه اخلو په ځینو برخو کې ځینو سیمو کې. په دې معنی چې خپل هغه خلک چې بې وزله دي اړتیا لري هغوی ته ای ووچر یا برېښنایي ووچر ورکول کېږي. دوی دغه ووچر سره جی دوکانونه ورته مشخص شوي، په هغه دوکانونو کې د خپل خوښې هغه یا د خپل اړتیا کوم خوراکي توکي چې دي هغه رانیسي او د متغه مقدار د پیسو په ووچر کې معلوم دی چې مثلا 2000 افغانۍ یا 3000 افغانۍ دغه مطابق هر څه چې د دوی اړتیا وي دغه دوکانونه اخلي. ستونزه بیا هم مارکیټ کې ده، لکه مخکې چې دوستان وویل بانکي سیستم پوره فعال نه دی او د موږ لپاره شفافیت لوی اندېښنه ده. د نقدو پیسو ویش یا توزیع هم د امنیتي لحاظ د هغه انتقال او په داسې یو ګڼه ګونه کې چې د موږ په هر توزیع په سیمه کې په زرګونه کورنۍ راځي، هغه کورنۍ چې راجستر شوي دي د هغې تر څنګ هم دومره نورې چې هغوی چېرته واوري چې هلته توزیع او کومک یا مرسته روانه ده، تاسو ته وضعیت افغانستان معلومي. نو د خپل یو امنیتي لحاظ هم یو ستونزه ده، اما د بانکي سیستم له لارې مخکې موږ دا سیستم لرو او که بانکونه فعال شي د سیستم بیا هم موږ آماده یو چې دا پلاره واچو. او په دې ارتباط باندې چې دبلیو ایچ پی پورې تر کومه ځایه پورې چاله لري، موږ خپل د اړتیا وړ توکي خوراکي توکي 30% نه زیات خپل داخل د افغانستان نه پیرو. په دې معنی چې موږ په افغانستان کې د اوړو د تولید له کمپنیانو سره قراردادونه لرو، هغوی لپاره په قرارداد کې یو شرط دی ښودل شوی کله دوی د موږ لپاره اوړه تولیدوي اوړه باید غنی شوی وي، هغه غنی مواد چې هغه کې منرالونه او ویتامینونه شامل دي او د انسان بدن ورته اړتیا لري، هغه د دبلیو ایچ پی له خانه په وړیا توګه دی اختیار کې ورکول کی. او یو شرط پکې دی چې هغه اوړه چې دوی د دبلیو ایچ پی د پروژو یا برنامو لپاره تولیدوي لکه تر لږه 40% باید د افغاني بزګر نه اخیستل شي. دا په دې معنی چې موږ نه تنها دا چې د افغانستان اقتصاد تقویه کوو، موږ د افغانستان بزګر هم تقویه کړی وي. د هغو حاصلاتو ته مارکیټ موندلی وي، د افغانستان بزګران مو له مارکیټ سره وصل کړي وي او په دې برخه کې تر اوسه پورې ډېر موفقانه او په بریالیتوب سره روان یو.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر
باندې د اقتصادي چارو متخصص دریا
خان
د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال او افغانستان کې د پړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی. افانزوی صاحب وایي چې د مرستو په ویشلو کې باید له احتیاط کار واخیستل شي. دوی په نظر په خو ځینو وکیلانو یا د گذر وکیلانو ته د مرستې رسیدې او غوي مستحق کسانو ته نه رسولې. دوی ته څه وایست؟
مننه سروان صاحب. افغانزوی صاحب کاملا خبرې سره زه موافق یم. د مونږ اندېښنه مونږ تشویش هم همدا دی چې امکانات مو محدود دي، هغه محدود امکانات باید هغه خلکو ته ورسي چې دوی اړتیا ورته لري. په دغه ډول مونږ تر نهایي حده تلاش مو دا دی، زیار مو دا دی چې واقعا اړمنو خلکو ته ورسي. او په دې برخه کې افغانزوی صاحب تاسو رسنۍ افغانستان خلک د ټول زمونږ سره مرسته کولای شي. د دبلیو ایچ پی اپریشن په افغانستان په ټولو څلور د ولایتو کې همیشه دوام لري. اته 15 کال کې چې مونږ افغانستان کې فعالانه حضور لرو، نو دې برخه کې دومره امکانات نه لرو چې هر بوجۍ پسې نفر ولرو چې دا بوجۍ چیرته ځي. نو د تاسو ټول همکاري دا اړینه ده. او په څنګ کې مونږ یو سیستم لرو د شکایتو، دا یو سیستم کو غواړم چې ما مخکې هم تاسو ته د برنامو او د نور رسنیو برنامو لاره دا ټلیفون شمیره اعلان کړی دا بیا هم اعلانوم. دا شمیره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره نه ده، دا شمیره د شکایتو لپاره ده چې افغانستان د ټولو مخابراتي شبکو په وړیا توګه کولای شي دوی تماس ونیسي. او شمیره د 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 پنځه پنځوس
څلور. نو لکه څنګه چې اماني صاحب ویل دیش مریته د مرستو لپاره ټلیفون مکوي ک شکایت لري او فکر کوي چې مرستې بی ځای خلکو ته پلاس ورزی یا درغلیب کیږي، نو په 0 و 9 پنځه پنځوس پنځه پنځوس څلور څلور شمیره ټلیفون وکي او خپل شکایت وکي. لال ګل صاحب، لال دی یو اوریدونکو دی ویل چې وای تاسو په نړیوالو باندې ویل انتقاد نه کوي چې د په وینا د افغانستان شتمنه کنګل کړی دی او له طالبانو سره همکاري نه کوي.
ګوره، یو لړ نړیوال ارزښتونه دي، ارزښتونه دي چې باید من افغانان یا موجوده حکومت هغه ته درناوی وکړي، او ځکه من نړیوال من ته اړ نه دي، بلکې منګه نړیوال ته اړ یو چې دی هغه اول امدغه بشري مرستې چې من نن هر افغان دې غږ ورته کوي چې باید نړیوال د افغانانو سره بشري مرستې وکړي. نو اړتیا زمنګ ده، بلکې هغه من ته اړتیا نه لري. نو په دې خاطر منګه مجبور یو کو په ځان باندې لکې کیدو تر سو پورې دی هغه نړیوال ارزښتونه چې کوم دي هغه اومنو تر سو پورې موجوده حکومت پر رسمیت پیژند شي، دغه څه پیسې چې کنګل شوي دي یا نورې مرستې چې دی حکومت سره نه کیږي یا په نورو برخو کې په سیاسي اقتصادي او نظامی برخو کې هر څه چې ماتل شوي دي چې دا بیرته نورمال حالت ته راوګرځيږي، تر هغه پورې چې هغه نړیوال ارزښتونه طالبانو په ځان باندې نه یې منلي. زه فکر نه کوم دوی خو باوجود د دوی وایي او د نړیوالو ځینې غوښتنې هم بې ځایه دي، لکه دوی چې وایي چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې راشي، او یا په ځانګړې توګه باندې چې تیره ورځ په ایران کې کومه غونډه وشوه او په هغه کې کوم خلک د دغه ګډونوال او دغه غونډي هغه په خپل حکومتونو کې یا په خپل هیوادونو کې کله ټول شموله حکومت لري چې د افغانستان د خلکو نه یا د امارت اسلامي نه د غوښتنه کوي چې دوی د ټول شموله حکومت جوړ کړي. ټول شموله حکومت د افغانستان د قضیه واحده د حل لار ده. هرگز دا نه ده که ټول شموله حکومت په دې معنی باندې چې په خاني جنګ سالاره ټول شموله
مسله خو نه ده، خو وس نیم نفوس یعنی شزه محروم دي.
هغه کې ام دې تر اعظم دې تلګ راځم، خو هغه نړیوال ارزښتونه چې هغه کې د بشر د حقوقو مسله ده، په هغه کې د ښځو د حقوقو، د ماشومانو د حقوقو یا نور دې ته ورته مسائل دي چې هغه کنونسیونونه چې افغانستان په خوا امضا کړی دي او هغه ته متحد دی الحاق ورسره کړی دی، دا ټول هغه څه دي چې موجوده حکومت ته باید دای په دې هغه تیر په پرله پسې هغه څه دوی درناوی ورته وکړي تر څو پورې هغه ارزښتونه پوره شي چې افغانستان په هغه معیارونو باندې اوس پوره یو هیواد دی. دغه نو وروسته بیا د رسمیت پیژندلو مسله ده، خو ځینې غوښتنې د نړیوالو لکه مخکې چې ما دا اشاره وکړه چې هغه د ټول شموله حکومت مسله ده، دغه ځینې مسایل دسې نړیوالو هم دي.
سلامات اوسې، مننه لال صاحب کور ودان. بهیر صاحب، مخکې اوریدونکو ویل چې نقدي پیسې دې مرسته نه کوي ځکه چې د افغانۍ ارزښت به کم شي، تاسو ورسره موافق یاست؟
نه، دا خو نقد پیسې د خارجي اسعار چې راځي مثلا معتبر لکه مخکې چې موبایل ډالر یا یورو دا چې راځي د خود افغانستان پښتوانه پیسې الله هم بیا تایید کړي مونږ چې ډالر یورو راشي به څه ډالر یورو توزیع شي پیرو پلور په د پیسو شي به د افغانۍ ارزش نه دا په دې مانا چې نه یو قوي خارجي اسعار راځي د افغانستان مالی سیستم ته تدریجي به بیرته خلکو ته اوټپټ شي وزي او چې خلکو ته ارزه کیږي هغه افغانۍ دي. نو په دې دلیل دا د افغانۍ ارزش نه راټیټي بلکې افغانۍ ارزش نور هم جګي او دا د افغانستان لپاره یو څه کومک دی. امید دی چې دا ومني. دا څه څنګه یو څه بل زده د یو څه لاند محاله یو د لپاره زه د سیارین بولم چې ټول فشار او تمرکز بده ونشي چې موږ د پاکستان سره څنګه په مراودات کې د دوی سره د صادرات واردات ته څنګه یعنی ښه دغه ورکو ښه رنګ ورکو چې متاسفانه هیڅ ښه رنګ نه اخلي. تاسو ګورئ سیاسي ملحوظات دومره قوي دي چې حتی د موږ اقتصادي اړیکې تر خرابۍ دوی د هغو د خپل ضرر د موږ د خپل ضرر د موږ په ضرر یعنی څه ډول وایم که چیرې افغانستان ته د اقتصادي لحاظه یو ضرر رسیږي که هغه کې ضرر کوي د ترازی کیږي دا باید په دې شکل نه وي. نو په دې دلیل کېدای شي افغانستان چارواکي یا فعلي اسلامي امارات دوی د افغانستان نورو ګاونډیانو سره دوی سره د اقتصادي پروسې تحصیل که د ازبکستان سره په اقتصادي معاملو خبرې وکړي. نن ولکه چې دغه د ترکمنستان دغه د بهرنیو چارو وزیر راغلی داخه ګام دی دوی سره خبرې وشي، دوی سره په اقتصادي مرودات باندې خبرې وشي، تاجکستان سره رابط ښه شي هم ډیپلوماتیک د لحاظه موږ زیات په اقتصادي مسایلو ضرورت لرو. یو متقابل اعتماد را منځ ته شي چې دغه اعتماد له مخې دوه ګټي کې یو زمنګ بهرنی وردونه یا بهرنی وردونه یا ګوندیان دوی یې اعتماد پیدا کوي راځي افغانستان ته خپل صادرات واردات بلري موږ خو لرو څه فکر کوي موږ برېښنا د دوه درې هیوادونه راو نو کله چې دلار ول نور اقتصادي روابط موږ نه لرو ول محدود په برېښنا شي دا مسئله د باندې باید کار وشي او بل دویمه ګټه ای داده چې د متقابل احترام متقابل اعتماد په اساس د موږ د تجار هم جرأت کې یو څه زیات خپل سرمایه گذاری زیات کاو په د باندې کار وکړي تر څو چې واردات او صادرات زیات شي دغه مسائل اړین دي اولویت ده چې په د باندې کار وشي او بل د فعلي د اسلامي امارت لپاره یو ښه چانس دی چې د نړۍ سره خبرو کې البته د میز شاوخوا کینی او خبرې وکړي وایي چې د بشري ناورین د پاره تاسو کولای شي چې داخل د بانکي راکړه ورکړه محدوده کړئ په بشري مرستو باندې دغه مرستو کې تاسو کولای شئ موږ ته د لار خلاصه کړئ خاید په نورو برخو کې به وروسته خبرو کینی اما دا اولویت دی دا مبرم ضرورت دی فعلا د افغانستان د لپاره تاسو موږ ته څه تحصیل رامنځته کړئ د مطمئن یم چې هغه دغه نه کوي هغه په دغه کې ډیر مخالفت به نه لري یعنی شروع یې انده ښه شروع ده موږ یو ښه په اصطلاح کې حربه به ورته نه وایي یو ښه دلیل لرو د دغه موضوع او لپاره د مخکېدو لپاره یو ښه دلیل لرو د افغانستان البته نظام یو ښه دلیل لري په دا دلیل کولای شي چې دا اوسه خبرې وکړي او دا به ښه شروع یو ښه پیل بی او که چیرې دام نشي د کورونه اولویت بندي نشي مشخص پر کوم باندې مبتنی پر نتایجو باندې فعالیت و نشي یا زه نتیجې ته ډیر نشم چې ایلمان یعنی د افغانستان خلک نشي ډیر ایلمان پاتې شي د نتایج یعنی اهداف باید مبتنی پر نتیجه تنظیم شي لاند محاله فعلا ډیر مسائل مثلا ډیورن فردی کر کنه تیریدل را تیریدل دا مسائل دی ورسته اما فعلا اقتصاد باندې باید یاد
ډیر زیات مننه کور ودان له ټولو ملمنو دریا خان بهیر د اقتصادي چارو متخصص د بشری حقوقو د سازمان رئیس شاغل لال ګل لال او په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویندو شاغل وحید الله امانی څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو څخه هم منندوی